द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سړی مچې خبر منو اوریدونکو او لیدونکو تاسو ته د ډیورې جو خبري خبرونه کې هرکلی وایو. تاسو دغه خبري خبرونه د واشنگتن ډي سي نه ګوري. تاسو قربانی یو نن زه منزه شهید
او زه نصر کاکړ.
نن د سه شنبه ورځ 2014 کال د اگست میاشتې 14 نیټه ده. وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن کې د غرمې یو بجه ده. تاسو یو ځل بیا هرکلی وایو او په خبرونه کې تاسو لپاره مهم راپورونه لرو چې در سره شریکو. خو اول هم غواک شئ د مهمو خبرونو خلاصه ده.
د پاکستان په کوټه ښار کې د وکیلانو په غونډه باندې د خونړي برید نن اتم ورځ هم هلته وضع ویرجنه وه. له عدالتونو څخه د وکیلانو بایکاټ دوام درلود او د مسؤلینو د نیولو غوښتنه کوله.
اخوا د پاکستانی پوز مشر سرلشکر جنرال راحیل شریف د هغو یولس تنو ترهګرو د مرګ سزا پخلی کړی دی چې په غټو ترهګرو پیښو کې لاس درلودو.
او روسیا وایي په شام کې یې د تندروانو په مرکزونو باندې د بمباریو لپاره جنګي الوتکو له ایران څخه الوتنې کړي دي.
دا ایو یو شمیر نور رپورټونه لرو چې تاسو سره به په خبرونه کې وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه ته یو ری بیا شرغ لاسته د خبرونې پیل کوو. د پاکستان له بلوچستان یالت څخه چیرې چې د تیری دوشنبه پر ورځ په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 اویا کسان ووژل سو چې پکې 15 شپې ته د هغه ښار وتلي او مشهوره وکیلانو. په هغه ښار کې نن هم وضع له ویره ډکه وه او وکیلانو د عدالتونو څخه خپل بایکاټ جاری ساتلی وو. همدا ډول هغه خلک چې له لری لرو ځایو څخه د خپلو مقدمو لپاره بیلابیلو شعارونو کې عدالتونو ته تللی وو هغه هم له ستونزو سره مخ وو. وکیلانو د خپل احتجاج په مهال له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په ځانمرګي برید کې ککان کسان دي ونیسي او محاکمه دې کړي. نور تفصیل له چمن څخه د ډیو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي راکوي.
د کوټه د خونړي برید په ضد نن لسم ورځ هم په ټول ایالت کې د وکیلانو او قانون پوهانو لخوا کاربندیز روان وو چې له امله په ټول ایالت کې عدالتي چارې په ټپه ولاړې لیدل کېدې. که د سیشن کورټ عدالت وو، که سیول کورټ او که د جوډیشل مجسټریټ، د نن ورځې پیشې د وکیلانو د نه پیښېدو له امله یو ور بیا وځنډول شوې او د عدالتونو په ودانۍ کې د پیشې دپاره راغلي خلک په لوی تعداد کې لیدل کېدل. خو د وکیلانو د کاربندیز له امله په عدالتونو کې نه پیښېدو او واپس ستنېدو. په دغه مهال دغه د وکیلانو د کاربندیز له وجې و خلکو ته کم مشکلات ورپېښو. و ډیو ریډیو ته دغه خلکو څه دارنګه بیان کوو.
نوم محمد زیدی. زموږ نه پیښې وه تقریبا د یو کال زموږ پیښې شروع دي. توغ بغره روډ یعنی بغرې خولې زموږ راځو واته نفره په پیښې کې موږ حاضریږو. هر پیښې واته نفره موږ حاضریږو تر څو کوم وخت چې دا د مکسې د وکیلان شهیدان وسول خواران درېمه پیښې خو اوس جاری ده زموږ ده چې وکیلان هړتال هړتال شروع وي.
ما نوم شپیدن دی. زما کوچني بچیان دي. زه د خپل ژوند ګزاره نسم کولی مګر زه پر دا غره باندې اوړم را اوړم چې راسم نن هړتال دي د وکیلانو. موږ دی راغلي په عدالت کې څوک نشته. یوولس بجې دي. موږ انتظار انتظار ناست.
خو د زلی بارمشر وکیل سردار محمد وویل چې د کوټې د خونړي پیښې په ضد د دوی کاربندیز به تر هغو روان وي تر څو په دغه پیښه کې ژوبل وکیلان روغ سوي نه وي او حکومت ودی او عدالتونو او ججانو ته تاپوس نه ورکړي.
غیر معینه مدت پوری به د هړتال جاری وي. درو ساته چې زموږ زخمیان نوي راپورته شوي د هسپتالو سره نوي راوتلي او موږ په پیشانو کې په عدالتو کې درو ساته نه پیښېږو چې زموږ د خپل څه کوم یو مقصد یا مقصد مې دا دی چې د دې حکومت د دې مخنیوي وکړي. د دې ناوړې پیښې مخنیوی دی وکړي چې آینده زموږ د وکیلانو یا زموږ د ججانو یا زموږ د عدالتو حفاظت وشي. موږ د ګورنمنټ سره د اپیل کوو چې پر هر کچارې په هر عدالت پر هر چې کوم د وکیل یا د جج کار وي هلته دې خپل حفاظتي اقدامات وشي.
د کوټې په دغه خونړي برید کې تر څلور شپېته څخه زیاتو وکیلانو خپل ژوند ترلاسه ورکړی. چې پکې اکثر لوی قانون پوهان وو چې دا وخت دغه پیښو په ضد د وکیلانو د احتجاج له وجې عدالتونه د تړلو څخه نور په ایالت کې حالات سنګین سوي دي او په مختلفو عدالتونو کې پیشې کوونکي په زرونو خلک د مختلفو مشکلاتو سره د دغه احتجاج له وجې دا وخت مخامخ دي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، ډیوه ریډیو، ټي وي، چمن.
دا واشنگتن ډي سي دا تاسو د ډیورې ډیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غواګي سوینس رازو یو بل مرکی ولورې ته چې په پاکستان او افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کومې هڅې چې روانې دي هغه تر دا مهاله څومره بریالۍ دي او د دې تر څنګ دا چې د داعش وسلوالې ډلې مشر د وژنې په حق له به هم ستاسو سره ځینې معلومات شریکوو چې د دغې مشر وژنې وروسته دغې ډلې ته څومره زیان رسیدلی دی په دې حق له باندې زموږ همکارې سمینه احسن د بیروز خان نه ځینې پوښتنې کړي دي. دغه تفصیلي مرکه تاسو ته وړاندې کوو چې ویډیویي ده په ګډه به سره وګورو.
حافظ سید په پاکستان او افغانستان کې د داعش لاولنې د سی پیژندلې مشر وو چې د مرګ تصدیق امریکا هم کوي او افغان چارواکي هم کوي. ستاسو په خیال کې څومره زیان رسولی شوی دی داعش ته د حافظ سید د مرګ سره؟
نو تر اوسه پورې لکه چې وکتل شي په شپږشتم د جولای دی ویشتل شوی دی او دا د اگست نیمه دام تیریږي. نو تر اوسه پورې لا د دوی له خوا څه داسې نه غږ شته نه د نوي مشرتابې څه اعلان شته. نقصان خو خامخا چې کله مشر وجل شي نو هغه تنظیم چې کوم دی هغه شان نه پاتې کیږي. لکه مثال به د القاعدې واخلو، د اسامه بن لادن نه پس القاعده هغه القاعده نه پاتې، هغه داعش راووت نوې ډله پکې راغله. دغه شانتې که د طالبانو هغه وکړو، د ملا عمر د وجنې نه پس په طالبانو کې نورو ډلې جوړې شوې. که د بیت الله مسعود د پاکستان د طالبانو ذکر وکړو، د هغه د وجنې نه پس پای کې بیا پسې نورې ډلې، د حکیم الله د مرګ نه پس پسې نورې ډلې، په دې کې به هم نورې ډلې په دې کې به هم جوړېږي. ځکه چې د دوی خو په مشرتابه باندې اکثر جنګونه او کمانډران هر څوک غواړي چې په خپل زور باندې راشي. او بیا دا چې دا دومره قوي ډله وهم نه، خو په دې باندې چې کوم تورونه دي هغه دا دي چې دا د پاکستان د استخباراتي ادارو سره تړلې هغه ډلې وي چې کله په وزیرستان کې، کله په اورکزیو ایجنسی کې، کله په خیبر کې د پاکستان دغه ضرب عزب هغه شروع کړو. نو دوی ته دوی وایي چې د هغوی په مرسته باندې دوی ته لار ورکړه شوه چې تاسو ګنې افغانستان ته واړه دي. دا تورونه پاکستان ردی، خو د پاکستان په دغه استخباراتي ادارو باندې وایي چې دا وته ځکه نږدې دا د افغانستان لپاره چې دغه کوم پلاننګ دی د هغې په رڼا کې دا دوی هلته لیږلي وو، دا د خراسان په نوم باندې او یا په بل نوم داعش په نوم باندې. نو دغه خو به په خپل ځای وي، خو څونه چې وخت تیریږي به نو موږ ته معلومات راوځي او دا به کمزوري کیږي.
پاکستان او افغانستان کې طالبان هم شته، القاعده هم پی تیره شوې ده، نور ډېر توندلار تنظیمونه دي. نو په دې حالاتو کې داعش لپاره څومره ګران ده ځان له ځای جوړول په هغه خلکو کې چې د وړاندې نه توندره و تنظیمونو نه ستړي شوي دي؟
داعش کچرې د عراق او د شام داعش په ځای په خپل حال پاتې شوی، یا هغوی چې کومې لاسته راوړنې وي، کومې سیمې نیولې وي، د هغوی د پیسو د پیدا کولو چې کومه ذریعه وي، د تیلو نه واخله تر نورو 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 پورې، نو دا امکان و چې په پاکستان کې، په افغانستان کې او دغه شانتې په نورو سیمو کې هم ډېره ښکاره شي. خو اوس هلته کې که وګورو نو په شام کې، په عراق کې هغه په شا روان دی، هغه د ماتې سره مخ دی. د هغې د مشرتابه اوس معلومات هم نشته چې چېرته دی چېرته نه دی. وی به د هغې به خپل دننه هغه انډرګراوند هغه چې وي به وي، یو نظام به وي، خو داسې ښکاري چې په جنګ کې هم په افغانستان کې ماتې وخوړه، هم په عراق او په شام کې ماتې وخوړه، او لا د ماتې سره مخ دي. که دا موسل هم په عراق کې د دوی د لاسه ووته نو بیا به د دوی سره داسې قابل ذکر ځای په عراق کې نه شي پاتې، بیا به د رقا خبرې او هغه به هم شام ته راځي. نو د دوی په شا چې کوم د دوی هغه انسپیریشن و هغه کمزوری شوی دی. البته دا کېدلی شي چې یو ډلې په حیث باندې دی هلته پاتې شي، کچرې په افغانستان کې دی ځای ونه مومي، دا ممکن ده چې دی په پاکستان کې ځان ته خپې د لګولو ځای پیدا کړي، دا هم امکان لري. او بیا دا چې پاکستان دی ته سونه الرټ دی، په دې باندې سونه نظر دی، سونه ته خطره ګڼي، دا هم یو مهمه خبره ده. پاکستان حکمرانان خو تر اوسه پورې دا منی نه چې ګندي داعش په پاکستان کې شتون لري. خود لاهور جنکې د داعش ته تګ په د کوټې پیخه دغه د داعش زموار او دغه شانتي نورې په کابل کې د هغه د هغه خستل زموار خستل. نو د افغانستان دنه خو فلال دغه شته، پاکستان دنه چې دوی دا وو کې پاکستاني ردی، نو دغه به وخت بیا خی چې کچری دی افغانستان کې نشي پاتې کېږي، پاکستان ته راتلی شي او کنه.
د داعش په موجوده مشرانو کې زیاتره د پاکستان خلک دي، اډې په افغانستان کې جوړې کړې دي، زیاتره حمله هم په افغانستان کې کوي. نو په دې حالاتو کې پاکستان د څه قسمه چیلنج سره مخ دی؟ فشار په څومره زیات دی چې د خپلې خاورې نه د تندرو تنظیمونو جړلې ختمې کړي؟
په دې وخت کې خو په پاکستان باندې چې کوم فشار دی یا دباو دی، هغه د حقانی شبکې او د طالبانو د مشرتابې د حمایت دی. دغه چې کوم دی دا د داعش خبره چې کومه ده، نو د دې ټول څنګه چې تاسو ووم ویل په تخپل تپوس کې، د دې مشران چې سونه دي، کمانډران چې سونه دي، هغه د پاکستان سره تعلق لري، یعنی د پاکستان د قبایلي سیمو سره چې پاکستان په ولخه کې دي. نو دغه خلک خو دغه تخپل ځایونه لري، اورګزی کسته، نو هغه اورګزی کې خپل ځای لري، دا اورګزی اوسېدونکي دي، که څوک د خیبر دی، که څوک د وزیرستان دی. البته چې فشار په پاکستان باندې به جوړیږي په دې صورت کې چې دا ډلې واپس پاکستان ته راوړي، افغانستان یې الته کې نور نه پرېږدي، او د پاکستان لخوا د دوی خلاف کاروایی نه کیږي، نو د طالبانو او د حقانی نتورک سره سره به د داعش پښتون باندې هم، او ځکه چې داعش اوس نړیواله ترګره ډله ګرځول شوې ده، ناتو په افغانستان کې شتون لري، او دا غي ټول په دې باندې غي سار کې د دې مخکې هغه ویلم دي چې دوی ته د ننګرهار کې کوم د داعش دي ته وسله سپلای چې کوم درست د اورګزیو نه را روانه ده، نو هغه سب تشه په هوا کې خبر نه کړی، هیبه معلومات کړی، ګراوند ریالټیز به کتلې دا خبر به کړی. نو کچر دی هم پاکستان ته راوړي، د نو سره په پاکستان باندې د دې په وجه باندې هم فشار راځي.
بیرو سیب تاسو ډیره مهرباني، مونږ سره خبرې وکړې، مونږ لام وخت راکو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو اوس په امرا ګرځو یو بل ریپورت واړخته چې د پاکستانی فورس سرلشکر جنرال راحیل شریف د یو لسو ترګرو د مرګ د سزا پخلی کړی دی. د پاکستانی فوج د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر وایي چې دغه مجرمان په ترګری او نورو سختو جرمونو ککړو. تفصیل رابیا پیر راکړه.
د فوج د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر لاړخه جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې دغه تورن تنان د ډي آی جی فیاض سنبل، د بلوچستان د پولیس ای ایس آی رضا خان، په کوټه کې د آی ایس آی انسپکټر کامران نذیر او د فوج د مشر عبدالمجید په شمول نورو سویلین او ایف سي کارکوونکو په وژنه او د تراګرۍ او فرقه ییزه ټارګټ کیلینګ او تښتولو په پیښو کې ککړ وو. بیان زیاتوي چې سزا ورکول کېدونکي دغه تراګرو فوجي ودانۍ او سکولونه هم په نقشه کړي او د قانون نافذ کوونکو ادارو او مواصلاتي ودانۍ باندې بریدونه هم کړي دي. بیان وایي چې سزا ورکول کېدونکي دغه تراګرو کې ضیاء الحق، فضل ربی، محمد شیر، عمر زاده، لطیف الرحمن، محمد عادل، اسرار احمد، حضرت علی، عبدالمجید، میا سید اعظم او کیسر خان شامل دي. آی ایس پی آر وایي چې دغه ټولو تراګرو په ضد په فوجي عدالتونو کې باقاعده مقدمه چلول سوی دی او دغه ټول تراګر د کلادم تحریک طالبان پاکستان غړي وو او په حیوانات کې د بددمنۍ په پیښو کې ککړ وو. سرګند دی وی چې فوجي عدالتونه په کال 2014 کې کېدونکي د پېښور آرمی پبلک سکول چې پکې یو سل څلور څلوېښت ماشومانو په شمول یو نیم سل تنان وژول سوي وو، د پرېوت وروسته د تراګرو د مقدمو د اورېدنو لپاره جوړ کړی سوي وو. او دا لومړی ځل نه دی چې د فوج مشر په هیواد کې د تراګرۍ په پیښو کې ککړ تراګرو ته مرګ سزا لاسلیک کړې ده. د مطبوعاتي څانګې د تیرو بیانونو تر مخه دغه عدالتونو تر اوسه یو اتیا تنانو سزا اورولې ده چې پکې وو اویا ته د مرګ سزا اورول سوې ده. د خبري اژانس رایټرز او ځایي مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه په دغه تنانو کې شاوخوا وویشت مجرمانو بل د سزا په ضد سویلین عدالتونو کې اپیل دایر کړی دي. دوی تور لګوي چې دوی ته خپل د اورېدنې په محل تر وکیلانو رسایي نه ده ورکړی سوې. دوی خپل په ضد وړاندې کړل سوي د ثبوتونو څخه هم انکار کوي. په دغه خلکو کې د یو شمېر سزاګانې ستر عدالت په شمول نورو عدالتونو ودرولې دي او په دې اړه اورېدنې بېرته روانې دي. ریپورټونه دا هم وایي چې ستر عدالت په راتلونکي ورځو کې په دې اړه خپل پریکړې واوروي. ناکیدین او د بشري حقونو لپاره کارکوونکي کمیسنونه هم وایي چې دغه سزاګانې د تړلو دروازو شاته اورول کیږي چې څه معلومه نه وي چې پر کوم بنیاد سزا ورکول کیږي. د انټرنیشنل کمیشن آف جورست د روان کال په پیل کې وړاندې کړل سوي یو بیان کې ویل سوي وو چې دغه فوجي عدالتونو کې کیدونکي اورېدنې د ملکي او نړیوال آزاد عدالتونو شفاف اوریدنو تر مخه نوی. رابیه پیر، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، اسلام آباد.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د دیو ریډیو او ټلویزیون خبری خبرونه تا غوګیس او ګوریس. تاسو سره به نور راپورونه هم لرو چې په خبرونه کې شریکو، خو دا مهال چې کوم راپور لرو هغه هم د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په خیبر جنسي سیمه کې چې د ترهګرو د ننوتلو لپاره چې هغوی مخنیوي وشي، دغې لپاره په تیرا سیمه کې نور سرتیری ځای په ځای شوي دي چې وتوانېږي د دغو ترهګرو د نیولو مخه ونیسي. په دې هکله باندې تفصیلات څه دي تاسو ته ټولو وړاندې کوي د ډیوه راډیو خبریال ابراهیم شینواري په خپل رپورټ کې.
د ایس پی آر د لامی له مخه د کوکې خېلو پر راجګله علاقه کې پوز د جنگیالو په مرکزونو هوایی بریدونه کړي او ورسره د نو وسلو سره هم دغه مرکزونه په نخه کولو نه پست د راجګل په زیاتره برخو پوز خپل کنټرول ترلاسه کړی. البته په دغه هوایی او ځمکې بریدونو کې د پوز لخوا د کوم ځاني ځانونو ستداوی مخې ته نه دي راغلي. د ایس پی آر په وینا دغه بریدونه دغه علاقې د جنگیالو ډلو څخه پاکولو او د پولي پورې غاړې یعنی افغانستان نه په پټه د شکمنو جنگیالو مخه نیولو د پاره کړي، کوم راتلونکو ورځو کې هم دوام ولري. په دغه سیمه کې ځایي سرچینو نه ترلاسه شوو معلوماتو له مخه په دغه عملیاتو کې تر دغه مهاله راجګل، خیرابا او ستار کلی کې د جنگیالو مرکزونه په نښه کړی شوي او ورسره پوز دغلته د کوکې خېلو په پکدرا، باغ، باړۍ، وچونې، پتې او غاښ علاقو کې امنیتي پوستې هم جوړې کړي او د دغه علاقو مکمل کنټرول ترلاسه کړی. په کال 2012 او 2013 کې هم په دغه علاقو کې د طالبانو او لخر اسلام په ضد پوځي عملیات شروع کېدو سره د سیمې قریبا 15,000 کورنیو پیخور او جمرود تکړه کړي به کوم چې اوس هم د کډوالې ژوند تیري. د راجګل په شمول پوز د برکم برخیرو علاقو جوټ، اوچناو، تاجو او یوګو میلا کوم چې د کورمه جنسي سره په پوله پرتی دي هم کنټرول ته لاسه کړي او د غلطینې مشکوک کسان په تیخته مجبور کړي. د پوزي مامورونو په وینا د تیرا په بیلابیلو برخو کې شروع کړی شوی دغه تازه عملیاتو کې د پوز قریبا درې بریګیډ برخه اخلي او دغه عملیات نږدې دو اونۍ وړاندې شروع کړی شوی وو، خو د ځینې امنیتي اندېښنو له وجې پوز دغه عملیات نو په ډاګه کړي. ورسره داسې هم معلومات ترلاسه شوي چې فرنټیر کور یا اف سي د لنډې کوتل تحصیل په لرې پرته سیمه بازار څخه خېل کې هم قریبا واړه امنیتي پوستو کنټرول ترلاسه کړی او دغلته د مشتری په مقام د اف سي او خاصدارو یو شریکه لوی کیم جوړولو تر څنګ د افغانستان سره په پوله سسو بیسر او مرو سر باندې هم امنیتي پوستې جوړ کړي. ورسره په دغه علاقو کې د حکومت مخالف ډلو په حالو زر نظر ساتلو په غرض په غاخي کنډو، عمر پوسټ او منګلباغ کنډو باندې هم مستقل امنیتي پوستې جوړې کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا رادیو د ګلاو کدرمن اوریدونکو ستاسو لپاره په دې خبرونه کې یو شمېر نور مهم رپورټونه هم لرو چې پکې د ګوانتانامو څخه یو لسترګرو د پخوانی یو ترګرو د خوشی کونی ریپورت هم لرو کوټ د به همزو چې حالته وکیلان په ځای مطبوعاتو کې چې کوم ځای ورکول سوی دی هغه ته په څه نظر ګوري او اوس مو پام راګرځو یو بل مرکی یا څېړنی ولوري ته چې لکه څنګه تاسو د ابراهیم شنواری په ریپورت کې واوریدل د پاکستان فوج وایي چې خیبر ایجنسی او شاوخوا سیمو کې یو شمیر فوجیان نور پر ځای کړي دي چې د ترګرو له هغه سیمې ته د ورتګ مخه ونیسي. دغه اقدام به څومره اغیزمن وي په دې باب په سیمه کې د جیو ریډیو له څېړونکو اسماعیل خان سره زموږ خبریال او همکار ارباب محمود علی یو مرکه کړي او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
په دې کې راجګل یو اخیری داسې سیمه پاتې و چې ان تکي فوج دا دغه وینا دار چې دې فلاستا د 10 لاس څخه مخکې او پاره باندې او دغه د پاسه مخامخ دې دلته کې مورچی خو نیولې و پلان دې بیا دې راجګل تورغلی نو او نه بیا د ورسره خوا کې پاکستان ټول دا غزا پورې تلو دا یو منطقه ده چې هغه ځای پاتې شوی و د فوج چې کوم دلته په خبر جن څه کې پرشن ته نو دغه مخکې دا خیال و چې دې چې هغه ډومینیټینګ یا ګور دینه چې کوم هغه د فوج سره او البته دې په خیال کې دي د ویشو چې کسو په سوال سړلې څه کسان راوړل د افغانستان نه لغی د دې مخېوی کول شو اوس دا چې فکر کوم چې دې پالیسۍ کې په دوند راغلي دي او اوس په سلا دا کړ چې دې بازار دغه تور رسیدا راځل چې کوم علاقې یو پاتې او په دې تیرا کې چې اوس هغه هم ورنل وځي او پولیس ته ځان ورور شي او دا پولیس چې کوم لار ته کېم یو درغه دی دا غي د لارې خلک اوریدل ورول چې دا بيخي بند کی نو فوج اوس دا چې دا دمر لري غټه علاقه نه چې پدې باندې ورځې لګي کې دې شش ډېر زر دی په اداه ترلاسه کی.
اسماعیل صاحب دې علاقه کې کمه وستوال ډلې موجود دي
دلته کې پراجګل کې خدای چې وجود نه لري خدای و چې افغانستان پورې چې کوم د اوږد تمه کوم ګروپونو د منګل باغ لشکر اسلام او د طالبانو یو عمر کې شاند ګروپ مخکې دلته کې پتیرا کې چې کوم ګروپونه مخکې موجود وو هغه چې کله بیا په تیرا کې اپریشن شروع شو عملیات شروع شو دا غوښته بیا دا ګروپونه افغانستان ته راجګل کیدا یو دا چې درنته کې موجود او چلته کې د دې خبرې امتحان شو کې دي چې کفان په دې باندې رانه نوزي نو دا غي د پاره دی په دې ډېر زیات تر کفان خو ته کې کرا کې او زیات دا په کې د منګلوار وو دا کفان په کرا کې مخ کې ډېر زیات چې لګ ډېر په کې د دې کې طالبان پاکستان مو او اوس په کې دا د ټول ګروپ دا نور غړ دی افغانستان کې دا یو اورګي غونډې لا کپاتې او اوس هغه فوج ځان نن ته کوشش کوي ځان ورور وسي دا غیر دغه ځای باندې
اسماعیل صاحب اخری پوښتنه د پاکستان پوسټ په قبایلی سیمو کې پر لپسې عملیات کړي دي په مختلفو نمونو سره که اوریدونکو ته مو دغه عملیات لک ور یاد کړو او څومره ګټه راوړي دي
زیات عملیات شوې دي مغه د مشرف په وخت کې به دا غیله په څوم عملیات شوې دي مغه دا رنګي بو چې هغه د پدین ډره باندې واسې د اوپر په خلکو به خندان کوله چې هغه اپریشن به صرف صرف په توګه ودن او لپاره په عملی توګه باندې بل تک عملیات نه کېدل پای کې دا اپریشن مول درغله مو غوښته بیا درغله دا غیله پس بیا دا چې کله د عملیات را شروع شو خاص کار دی جنرال رحیل شریف په وخت کې د زر بیا زاب دا غیله پس په تیرا کې په باندې کې اپریشن شو ان په پوسټ بیا په تیرا کې شو او دا اوس د دې اخیری پړاو دی چې کوم دراجګل د علاقې د پاتې و دا غې اوس اخیری پړاو دی.
ډیر مننه اسماعیل صاحب.
د وایس اف امریکا دی ورجو او ټلویزیون خبری خبرونه ده او دا خبرونه لا دوام لري. قدر منو اوریدونکو تاسو ته بده وایو چې اته ورځې وړاندې چې په کوټه کې کومه ناوړه پیښه وشوله د وکیلانو پر جمع باندې کوم ځانمرګي بریچ وشو د هغې په هکله پاکستانی مطبوعاتو څه ویلي دي څه رپورټونه خپاره کړي دي څنګه ورته کتنه کړې ده او دغې پیښې ته څومره پاملرنه کړې ده خپل مطبوعاتو کې څومره ورته ځای ورکړی دی په دې هکله باندې تاسو سره یو راپور شریکوو چې د سیمې خلک او خپل وکیلان په دې هکله باندې څه نظر لري. د کوټې نه دغه راپور د ډیورج خبریال حمید سمسور رالیږلی تاسو سره شریکوو.
د کوټی د مطبوعاتو کلب مشر شاهزاده زولفقار وی کچيري دا پیښه په نورو صوبو کې وای بیا به دوی پر یو شواروز ودګي پیښه تور کوله
هغه څه خو ما ټي ویان او قومي خبرات دغه څه ورکړه که دا پیشه په کراچی کې سوي په لاهور کې سوي په اسلام آباد کې پیش سوي دا خو دوه درې ورځ به دا دغه ټي ویان ضرور موږ دا وایم چې په دا اولم ورځ چې دی ټي وی باندې چې دی ډېر دغه وسوله مګر دی کوریج ورکول نسوله لکه چې په بل ځای پیشه کیږي او هلته د یو سړی چې دی ډېر مشهور سړی که دغه واقعی نو سار پروګرام چې دی هغه دغه لګیا غرمه دغه لګیا یي ماشام والا پروګرامو کې دغه لګیا یي ګرده ټاک شو چې دی په دغه لګیا یي زیدانه وایم مگر دا دغه دوی کړی وو لیکن دغه سنه و کړی لکه چې هلته د یو سړی دپاره دغه یي
د جیو ټلویژن کیمرامین ندیم بیا له ده سره متفق نه ښکاري
ډېر ښه کوریج کړی ورکړی دی د نېشنل ټي وی انټرنېشنل کوریج اوسو دا واقعیا موږ څنګه ای پی ایس سکول واقعیا اوسو هغه رقم دغه واقعیا او دغه ډېر غټ واقعیا او ګرد مطلب وکیلان ایجوکیټډ خلک دی کی ولاړی
په بلوچستان کې د شمشاد ټلویزیون جن مشر ملک امید بیا وی چې دغه پیشه کم وخت را منځ سپله د دې پیش پر ځای باندې موجود مړي د دوی تر مخ پراته وو سنوی د دوی شمیره ډیر ټیټه شوډله
ډیر د افسوس او دا تر سنیا و چې د بلوچستان په تاریخ کې تر نن د پوره کې دوه غټ سنیا نه ده سوي په دا کې د بلوچستان یعنی د هرې سیمې د هرې علاقې یو یو سړی په دا دمکه کې شهید شو نو په دا کې چې کوم زموږ د میډیا کماک جوړېدل یا غا خودوی په خپل ځای باندې نه کوي تر ځای چې کوم کوریج پکارو ک یعنی د بل صبح ډیر زیات کوریج ورکولې کالته یو سړی مرسي هغه ته درې غنټې په غو باندې بریکینګ شروع او چې ګر سر اول ورځ چې کوم موقع ته ورغلم ما چې کوم وخت ما ډیټیل دلته مو وخت د سیول د سیمې چور دغه دوی تر دوه غنټې پورې 15 کسان چلول ما پر چینل ما اول ور درې 15 کسان و چلول
د اگست پر اتمه باندې په سیول هسپتال کې کوم بریټ سو یو په هغه کې اوس د مړو شمیره او 15 بیا تر رسیدلې ده په دوی کې تر څلور شپې ته پوری وکیلان هم شامل دي یو نیم سل کسان ټپیان سوي هم دي یو اونۍ تیر سوي ده چې تر اوس مهاله پوری عدالتونه بشپړه تړل سوي دي سایلین هم له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون کوټا
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو کډر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري خو واخ سعودي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنی او نن دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل
پتیر خالد امریکای په نیویارک خار کې د کوین سیمی په اوزون پارک کې اوسړې د خپل موټر نه راکوز شو او د ماسپخین د مانځنه مقامی جمعات نه راوتو دوه کسانو په سیروان شو سولازی په ستماچه د جیب راوخ کو دغه دواړه مسلمانانې د شانه په سر ویشتل دوی دواړه په ټکی مړ شول په دوی کې یو تن دغه علاقې امام او بلی مؤذن نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز د نیویارک د کوین سیمی په دغه واقعا خپل د سر اداري لیکلی دا د اداري سرخط په وینس کې د یو جمعات په خوا کې دزي او غم خفقان نیویارک ټایمز د خپل اداري په سر کې لیکي چې قاتل په مقتولانو نخو ساواز کوو نه دویګني او شکول د واقعې نسم د سټیپس د نیویارک د پولیس محکمې خپل یو بیان کې وې چې د دوی خونه په چا شک شته او نو ورته د دې واقعې شاته پراته مقاصد معلومه دي د پولیس د دې بیان پرانا کې د هر قسمه ممکناتو د سوچ لارې اوس پرانستی دي په دې ممکناتو کې یو امکان د کرکه او نفرت هم دی اگر که پولیس وایي چې موږ سره د دې هم څه ثبوت نشته خو په خار کې د میشته مسلمانانو نو پتی رتیرا د واقعي په سیمه کې د بنگلاديش د بنگالي مسلمانانو د آبادای له سبب د کرکی او نفرت امکان رد کېدای نشي نیویارک ټایمز لیکي چې د قتل کړی شوی امام او د هغه د مؤذن اسلامي ګيري وي او د کړوړن خکارا مسلمانان لیدل شول هر کله چې مسلمانان دا وخت په ګرد د امریکا او دنیا کې د ملامت او بدو ردو سره مخدی د امریکای په موجوده صدارتي انتخابي مهم کې خو هغه خلک په خصوصي توګه په مسلمانانو بد ردوایي څوک چې ترهګری او خصوصي مذهب سره تړي د اعداد شمار نه معلومیږي چې امریکا کې د جماعتونو او د امریکانو مسلمانانو خلاف مجرمانه اقدامات ورسپزياتي دي د صدارتي امیدوار ډونلډ ترامپ په انتخابي مهم کې د خارجي خلکو نه نفرت او په دوی شکونه ډیر زیات شوی دي نیویارک ټایمز لیکي چې د وجلې شوی امام او د هغه د مؤذن تعلق د علاقې یو وړوکی جامع مسجد الفرقان سره و چرته چې د بنگلادیش مسلمانان مانځله راځي. خو الفرقان جماعت سره نږدې د یو بل جماعت صدر کبیر چودھری خپل یو بیان کې ویلي دي چې د سویلي ایشیا د سیمې د بنگالی مسلمانان کډوال په کال 1990 کې د ډیر کړاخت او تکلیفونو وروسته امریکې ته راغلي دي، خو بې غورۍ او یارې ترهې د دې سپیرو لمن لا تر اوسه پورې نه ده پرېښودي. کبیر چودھری زیاته کا چې د ریپبلیکن پارټۍ د یو صدارتي امیدوار ټیټ کروز لخوا د جماعتونو د سارنې زیاتولو د بیان وروسته نیویارک پولیس په جماعتونو برابر نظر ساتي. نیویارک ټایمز د خپل اداري په اخیر کې لیکلي دي چې د دې قسمه بیانونو وروسته اوس ګمانونه، شکونه او نفرتونه واضح ښکاري. خو بیا هم د اتوار په ورځ چې په سوشل میډیا په کوینز کې د یو امام او د هغه د مؤذن د قتل خبر خور شو، نو ډیرو غیر مسلمو په سوشل میډیا ولیکل چې موږ به مسلمانانو سره تر جماعتونو پورې ځو، او دا یقینا چې د تشدد او د ویرې خلاف مسلمانانو سره د یووالي سمدستي څرګندونه وه. یقینا چې د خالد ورځې په واقعیه کې د وجلې شوو د دواړو مسلمانانو د وارثانو به په دې بیانونو لستو زړونه جوړ شوي وي چې دوی یوازې نه دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوریدونکو دا خبرونه لا دوام لري. یو بل راپور ولوري تاسو پام راګرځوو چې روسیې د لومړي ځل لپاره د ایران نه خپل جنگي الوتکو ته چې د هغوی هوایي اډې نه پرواز ورکړې یا الوتنه ورکړې ده، دغه راپور یې شریک کړی دی، او دا یې د داعش پر ضد په سوریې کې د عملیاتو لپاره دا کار کړی دی. د تیر یو کال راهسې، د تیر دوه کال راهسې، د سپتمبر میاشتې راهسې دغه عملیات روان دي، او روسیه د بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي، او دا مهال ایران هم ورسره د ترهګرۍ په ختمولو کې لاس یو کړی دی. دغه راپور ویډیوي راپور دی چې صدقه جان تیار کړی دی. د وایس آف امریکا دا راپور په ګډه سره وینو.
د اوږدې فاصلې پورې تلونکي د روس بمبار جټ جازونه د ایران د همدان هوایي اډې نه اوچت شول، او د شام په ختیز او شمال کې په دریو صوبو کې هدفونه په نخه کړل. د همدان هوایی اډه د ایران سرخار تهران نه 115 کیلومتره په جنوب غرب کې پرته ده. په عین حال کې د شام د حکومت مخالفین ویلي د باغیانو په قبضه کې په شمالي حلب خار باندې د هوایی بمبارۍ د لاسه لږ تر لږه 15 ملکي کسان وژل شوي دي. خو په سمدستي توګه دا نه ده معلومه چې دغه هوایی بمباري روسي هوایی ځواکونو او که د شام د حکومت هوایی جهازونو کړی ده. د تیر کال د سپتمبر د میاشت راسي روسی جنگی هوایی جهازونه د شام صدر بشار الاسد په کومک کې داغه په وسلوال مخالفینو د بمباری عمل شروع کړی دی. د نهی یا سه‌شنبه په ورځ په وړمبي ځل روسی جهازونه د شام د سرحد نه بهر الوتی او په شام کې کاروایی کړی ده. د امریکای خبری اداره ای پی وای د ایران په تاریخ کې د دې نوړاندې داسې نه دی اوریدل شوی چې ایران بل خارجي قوت ته د خپل هوایی مرکز د استعمال اجازت ورکړي دي، او روس هم په شام کې د کاروایی لپاره په منځني ختیځ کې د بل کوم ملک خاوره د دې نوړاندې نه د استعمال کړي. د ایران د هوایی مرکز د استعمال په اړه د روس اعلان په لوړه کچه د روس او ایران ترمنځ همکاري په ډاګه کوي. دواړه قوتونه د شام صدر بشار الاسد کلک ملګري دي. روس د اعلان نه یو ورځ وړاندې روس د دفاع وزیر ویلی د شام په حلب خار کې تاو تریخوالی د کمولو دپاره امریکا او روس یوې لوزنامې ته نږدې شوي دي. خو یو امریکایي چارواکي ویلی د شام په موضوع د امریکې او روس خبرې اترې لا روانې دي، او فریقین لاس معاهدې ته نه دي رسیدلي. په عین حال کې د ایران د قومي سلامتیا یو لوړ رتبه چارواکي علي شام خانی ویلی د داعش خلاف په جنگ کې ماسکو او تهران د هغه په کول د صلاحیت او د ممکناتو تبادله کړې ده. روس ویلي د ایران د هوایي اډې نه پورته شو جنگي جازونو په حلب خار کې د داعش او جبال نصره په هدفونو بمباري کړې ده، او د وسلې 15 ډیپوان د تربیه یو مرکز او د سارنې درې پکټې تباه کړې دي. په ایران کې د کال 1991 د اسلامي انقلاب وروسته پایین کې د ترمیم په نتیجه کې بل خارجي قوت د ایران په خاوره فوجي مرکز نشي قائمولی، خو ایران په خواین په ایرانی مامورین بل هیواد ته د فوجي مرکز د استعمالولو سکت غن نه دی لګولې. یو روسی قانون ساز ویلی د ایران فوجي مرکز د لارې به په شام کې د روس په فوجي کاروای لګیدونکو پیسو کې کمی راشي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو، او سمزو د افغانستان فرا ولایت ولوري ته چیرې چې راپورونه وای وسلوال طالبانو په بکوا ولسوالۍ کې شپږ کسان چې ویل کیږي د افغان ځواکونو سرتیری وو په سریعام توګه اعدام کړی دي، تیزندی اور کړی دي. حکمل روان اور باندې نور تفصیل راکوي.
د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکي وای د یادې ولسوالۍ په کلیولي سیمو کې د جمعه بازار په نوم په اونۍ کې درې ورځې دغه بازار جوړیږي چې د دوشنبه په ورځ مازدیګر مهال د بکوا ولسوالۍ په همدې جمعه بازار کې وسلوالو طالبانو شپږ تنه دم کړي چې د یو شمېر دم شویو کسانو د افغان ځواکونو فوځي جمعې پر تن وې. د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکو د پیښې عیني شهیدانو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي خو وسلوالو طالبانو په سیمه کې ځایي خلکو ته ویلي چې دغه کسان یې ځکه دم کړي چې د انسانانو په تختونو کې لاس درلود او له امنیتي ځواکونو سره یې هیڅ تړاو نه لري. په ورته وخت کې د امنیې قمندنۍ د امنیت امیر محمد غوث مرلیار وویل د طالبانو لخوا دم شوي کسان د افغان ځواکونو منصوبین دي. مرلیار زیاته کړه په دم شویو کسانو کې درې د ملي اردو سرتیري او دوه تنه پولیس شامل دي او د شپږم پیژندنه نه ده شوې.
د بکوا ولسوالۍ د جمعه بازار په سیمه کې د طالبانو له خوا نه دا شپږ کسان اویزان شوي دي، په شهادت رسول شوي دي. په دې کې دوه نفره پولیس دي، درې نفره اردو ملي، یو نفر تشخیص شوی نه دی چې دا څوک دی، ملکي وګړی دی یا سرباز دی. خو تر اوسه لا د دې جسدونه د فرا او مرکز ته نه دي رسېدلي.
د یادونې وړ ده چې د فرا ولایت په ډیرو سیمو کې په ځانګړې توګه په ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ حضور لري او یوازې د ولسوالیو مرکزونه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. همداراز د فرا ولایتي چارواکو په وینا اوس مهال د دې ولایت 90% خاورې حاکمیت یې له طالبانو سره دی او پاتې 10% سیمه باندې افغان حکومت واک لري. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا جواری جدا ګلاو قدر مون اوریدونکو، خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم منځ جانې تاسو سره یو ریپورت دی.
موږ سره یو راپور دی چې د اوریدونکو سره به شریکو چې د امریکې په ګوانتانامو زندان کې داسې 15 زندانیان یا بندیان وو چې دا مهال خوشی شوي دي، هغه کې 12 تنه یمنیان دي او 3 تنه افغانان دي. په دې حق لا تفصيلات سدي تاسو ته افتخار حسین وړاندې کوي.
وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. او سمزو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پارلمان غړو په حکومت باندې ځخ کړی دی چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې دی بدلونونه راولي. په دې باب نور تفصیل راکوي ارشد حسین په دې رپورت کې.
د نهي پرواز د سینټ د بشري حقوقو د فنکشنل کمیټې غونډه د کمیټې د مشر نسرین جلیل په مشرۍ کې وشوه. غونډې ته د پاکستان د بشري حقوقو د قومي کمیشن د چیرمن جسټس ریټایرډ علي نواز چوهان هغه رپورت هم وړاندې کړی شو، په کوم کې چې هغه د هیواد د مذهب د سپکاوي د لانجمن قانون په طریقې کار کې د بدلون راوستلو په حق لا ځنې وړاندیزونه ورکړي دي. ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال د سینټ د بشري حقوقو د کمیټې مشر نسرین جلیل پر ډاګه کړه چې کمیټې د مذهب د سپکاوي په موجوده قانون کې کوم بنیادی بدلونونه راوستل نه غواړي، او د کمیټې د غړو څخه غوښتل شوی چې د دغه قانون د عمل درآمد په طریقې کار کې د بدلون راوستلو لپاره خپل خپل وړاندیزونه راوړي.
بلاسمی لا میں پروسیجرل چینجز لانے کے لیے کمیٹی جو ہے غور کر رہی ہے تاکہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ملے، اور اگر کوئی غلط بیانی سے کام لیتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اگر غلط الزام ثابت ہوتا ہے تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. یہ بلاسمی لا میں ہم پروسیجرل چینجز لانے کی بات کر رہے ہیں، سبسٹینٹیو چینجز کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس بات کو بہت آپ ذہن نشین کریں اور اس کو آگے بھی بتائیں.
ہغوائی دا سینٹ کمیٹی دا مذہب دا سپکاوی دا قانون دا عمل درآمد پر طریقہ کار کے بدلون راوستل غواڑی، چھ مقصد یو بے گناہ تن دا سزا نہ بچ کول او پر دروغ و بل باندے دا مذہب دا سپکاوی تور لگوں کی تا سزا ور کول دی. حکومتی پر دغه لانجمن قانون کے کم بنیادی بدلونونه راوستل نغواړي. خکاره دیوی چې پاکستان کې اکثر لا خلق د خپل مینز دښمنو او په جائیداد د قبضې د پاره د مذهب د سپکاوي قانون په خلاص مټ کاروي، او په دغه لانجمن قانون کې که د ملک دننه د بدلون راوستلو د پاره اوازونه پورته کیږي نو غربي نړۍ هم د دغه قانون د غلط استعمال د مخنیوي د پاره دې ته د بیا کتنې په غرض د پاکستان په حکومت وخت په وخت فشار اچوي. د سینټ د بشري حقوقو کمیټې د بشري حقوقو د قومي کمیشن د مشر جسټس ریټایرډ علی چوہان د رپورٹ پرانا کی پولان دیزونو غور کوي، او د کمیټه مشر نسرین جلیل وای چې د مذهب د سپکاوی د لانجمن قانون په طریقې کار کې د بدلون راوستلو د پاره به په پراخه کچ نړیوالو ادارو ترڅنګ د ملک دننه خلکو سره هم سلا مشورې کوي. د سینټ غونډې ته د بشري حقوقو د قومي کمیشن چیرمن لخوا هم د مذهب د سپکاوی د قانون د کارولو په طریقې کار کې د ځنې بدلونونو راوستلو په حق له تجویزونه ورکړي شوې دي، چې پکې د مذهب د سپکاوی د معاملې تحقیقات د ایس پی د کچې د چارواکي په مشرۍ کې کول، او د دغه رنگ مقدمو اوریدنه د زیلی سیشن جج په عدالت کې د کولو تجویز شامل دی. د سینټ د کمیټې مشر وای په دغه وړاندیزونو کې ځنې وړاندیزونه دا هم شامل دي چې د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې درج شوی مقدمه دی قابل ضمانت وګرځول شي.
پھر اس کے بعد سے بلاسفیمی کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس بھی آنی چاہیے، اس کے حوالے سے ٹریننگ بھی ہونی چاہیے. پھر ایک پوائنٹ جو لے کے آئے جسٹس چوہان، انہوں نے کہا کہ ریپینٹنس اگر کوئی کرتا ہے، کوئی اس بات پہ اگر اس کو ریگریٹ ہے، اگر وہ ریپینٹ کرتا ہے تو اس کے لیے معافی کی گنجائش بھی ہونی چاہیے.
دعوی دا مذہب د سپکاوی قانون پہ حق لا اولس کے آگاہی خورول ہم په دغه تجویزونو کې شامل دي، او دا هم پکې شامل ده که یو تن په خپل کړو ستومانه شي نو د هغه د معاف کولو گنجائش هم پکار دی. ښکاره دی وی چې د پاکستان سپریم کورټ هم منلی ده چې د مذهب د سپکاوي قانون د شخصي ګټو د پاره کارول کیږي، او سترې محکمې مرکزی حکومت ته د دغه لانجمن قانون د غلط استعمال د مخنیوي د پاره په دې کې د اصلاحات راوستلو هم غږ کړی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د دیو رادیو او تلویزیون خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه غواګیس خبر منو اوریدونکو د خبرونه لا دوام لري یو بل راپور هم تاسو سره شریکو بلکې یو مرکز تاسو سره شریکو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرونه یو راپور جاری کړی و چې د نړیوالې مذهبي ازادۍ په حق لباندې ځینې نیوکې شوې وي چې په ځینې هیوادونو کې د مذهبي لګکیو باندې هم ځینې بندیزونه لګول شوې دي. دغه راپور او دغه یو مرکه چې زمونږ همکار ارباب محمود علي د ډیوډ سپرستین سره خبرې کړې دي هغه تاسو ته وړاندې کوو.
د ډیوا ریډیو سره د خبرو په وخت ښاغلی سپرستین ویل د پاکستان د جوړېدو را هسې د دوی ترمنځ په ډېرو چارو کې تعلقات قائم دي. دو ویل د مذهبي ازادۍ لړکې پاکستان د قانوني او ټولنیز ستونزو سره مخ دی.
The issue of blasphemy laws and apostasy laws, you have dozens of people.
د سپکاوی او مرتد په حق له قانون یو خبره ده. پاکستان کې په لزګونو کسان د سپکاوی قانون د خلاف ورزي په وجه د مرګ یا د عمر قید د سزا سره مخ دي. د ټولنې لخوا هم د تشدد ډېرې پیښې رامخته شوې دي. د سپکاوی په تور کې تورن شوی کس تر سوچې حکومت ورته ځان ورسي بیا راپارېدلي خلکو دوی وژلې یا سخت ژوبل کړي دي. د رپورټ جاری کولو په وخت د امریکې نائب سیکرټر انتونی بلنکن وویل چې هر کله حکومتونه د خلکو ازادي واخلي دا بې ګناه ولس مجرمان جوړ کړي. د وویل یو ملک هم پوره وسیلې په کار نشي راوستې کله چې خپل وګړو ته په ازادۍ سره د مذهب د خوښې او پدې د عمل اجازه نه وي ورکړل شوې.
No more egregious form of discrimination than separating out the followers of one religion from another.
د مذهب په بنیاد په کلی په بس او سکول کې په خلکو کې د فرق کولو نه زیاته د تشویش خبره نشته او د ټولو ترمنځ دا امتیاز د وژنې یا زورون لپاره ډیر بد دی. ډیوډ سپرستین پاکستان کې د سپکاوي قانون په حق له وویل چې په دې کې د اصلاحاتو خبره کوونکی گورنر سلمان تاثیر او پخوانی وزیر شهباز بټي وژل شوې دي. دوی وویل چې دوی کوشش کوي چې پاکستان کې حکومت او اقلیتو سره کار وکړي چې یوازې په چا د تور لګولو سره د خلکو لخوا د دغه تن وژنه بند کړی شي او دا یوازې د امریکا نه بلکې د پاکستان د حکومت غوښتنه هم ده.
These are, as I said, the decision of the Supreme Court of Pakistan. It is part of the founding.
دا د پاکستان د سپریم کورټ فیصله ده. دا د پاکستان د جوړېدو بنیادی تصور دی. دا د نړۍ سره کړي د پاکستان د لوز نامو د پاللو خبره ده. امونګه به د دې اقدارو ساتلو کې د پاکستان د حکومت سره په ګډه کار کوو. پاکستان کې زیاته آبادی د سنی مسلمانانو ده. دغه سي شیا مسلمانان، هندو، مسیحي، سیک او نور مذهب منون کې هم ژوند کوي. خوشلون کې وای په ډیرو موقعو لیدل شوی دغه عقیده لرونکي د شخصي لانجو له وجې د سپکاوي د تور لاندې زورول کیږي او یا بیا وژل کیږي.
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منوریدونکو یو بل ریپورت ولور د ساسو پام راګرځو چې د پاکستان شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د چین پاکستان اقتصادي لوی لار کې د برخه نور کول پر سر باندې احتجاجونه سوي دي. دغه احتجاجونه د عوامي اکشن کمیټې لخوا سوي دي او په خواني اعلی وزیر سید مهدی شاه و ډیو ریډیو ته ویل دي چې کچيري د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې په کمی چې ورسره تړلی پروژې دي په هغه کې ورته برخه ورنه کول سي نو دوی به احتجاجونو ته دوام ورکړي او کېدای سي چې نور هم پراخ کړي. قدر منو اوریدونکو د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او ورسته ګلګت بلتستان هم د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې په احتجاجونو کې شامل شوی دی. خو د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې دغه پروژه به د پاکستان د ټولو ایالتونو لپاره خوشحالي او ګټه راوړي. نور تفصیل ارشد مومند په دې رپورت کې راکوي.
تیر ورځ د پاکستان شمالي سیمه ګلګت بلتستان په ټولو ضلعو کې په پاک چینا اقتصادي راهداري کې برخه نه میلاوېدو پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې. په دغه ټولو ضلعو کې دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي وو. دغه احتجاج د عوامي اکشن کمیټې ګلګت بلتستان لخوا اعلان شوی او د ګلګت بلتستان پخوانی اعلی وزیر سید مهدی شاه ډیو ریډیو ته ویل په دې پروژه کې د سیمې خلکو ته هیڅ قسمه برخه نه ده ورکړل شوې.
میں ہمارا علاقے جب ہمارا علاقہ ان کو مطمئن نہیں کرے گا اور ہمیں حقوق نہیں دے گا تو ہم گزرنے نہیں دیں گے تو
سپیک لاره به زمونږ علاقې نه تیریږي او که زمونږ خلکو ته خپل حق ورنه کړي نو موږ به دا لاره جوړېدو ته نه پرېږدو او حکومت ته پکار دي چې اول زمونږ د خلکو تحفظات ختم کړي او تر څو چې زمونږ تحفظات نه وي ختم شوي احتجاجي لړۍ به جاري ساتي. زی ملت پال مشر محمد شریف وای چې اقتصادي راهداري کې خپل حق غوښتو لپاره متحد دي او احتجاجي تحریک کې ورسره د پاکستان مسلم لیگ نون نه علاوه ټول سیاسي ګوندونه شامل دي.
جی جی یہ عوامی ایکشن کمیٹی جو گلگت بلتستان لیول پر بنی ہوئی ہے اس میں پہلے تو 21 جماعتیں تھیں, اس میں وفاقی سیاسی جماعتیں بھی ہیں, پاور پولیٹکس کی بھی جماعتیں ہیں, اس میں ٹی ٹی آئی اچھا پیپلز پارٹی کی بھی شمولیت ہے, ایم ڈبلیو ایم کی ہے اور یہاں علاقائی جماعتیں ہیں جو لوکل یہاں پر فنڈامنٹل رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں ان کی بھی ہیں.
د شپږ سلویخ بلیونه ډالر منصوبې باندې د بلوچستان او خیبر پختونخوا خلکو لخوا هم نیوکې کیږي او وخت په وخت پکې احتجاجي مظاهرې هم شوي. د پختونخوا ولسی تحریک غړی طارق افغان وای د منصوبې ټوله ګټه پنجاب ته ورکړل شوې او وړې صوبې محرومه ساتل شوې دي.
کم منصوبه چې دا دینا چې کوم علاقو ته فائدہ پکار دی انشاءالله د احتجاجونو نه پس به دا منصوبه واپس خپل اصلي شکل ته راځي او موږ به د دینه خلاصي کړو, ځکه چې دا زموږ ژوند او د مرګ او زموږ مستقبل زموږ راتلونکي د نسلونو مسله ده.
طارق افغان زیاتوي د وفاقي حکومت لخوا د دوی پوښتنو ته ځواب نه ویل کیږي او ورځ په ورځ د حکومتي دعوو باندې د دوی یقین ختمیږي. ارشد مومن, وایس اف امریکا, ریور ریډیو, شب قدر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي,
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند, امنیت, اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي,
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درمنو اوریدونکو او لیدونکو, وزو یو ځل د کراچۍ ولور ته چې د غیر دولتي تنظیم آی اس آر سی یا سور صلیب د نړیوالې ادارې له خوا په پاکستان کې په لومړي ځل باندې د مازورینو لوبغاړو لپاره شلوریزه کرکټ ټورنمنټ جوړ کړی دی او په کراچۍ کې روان د ملک د بیلابیلو برخو په 14 ټیمونو کې د قبایلي سیمو ټیم هم شامل دی. دغه راپور تاسو ته وړاندې کوي ویډیوي راپور دی د کراچۍ نه د ډیوا ریډیو خبریال فضل عزیز.
د غیر دولتي تنظیم آی سی آر سی یا سور صلیب د نړیوالې ادارې لخوا پاکستان کې په وړومبي ځل د خصوصي یا په لاسو پښو مزوره لوبغاړو دپاره را جوړ شلوریز کرکټ ټورنمنټ کې د ملک د بیلابیلو برخو په 14 ټیمونو کې د قبایلي سیمې ټیم هم شامل دی. د فاټا د ټیم کوچ علي هوتی وای په وړومبي ځل د فاټا ټیم ته دری جن درجه ورکړل شوې او په ملکی کچ کوم ټورنمنټ کې د قبایلي سیمو استازیتوب کوي. د کراچۍ په راشد لطیف کرکټ اکیډمۍ کې د فاټا او لاهور د ټیمونو ترمنځ د میچ په مهال نوموړي ډیو ریډیو ټی وی سره خبرو کې ویل د قبایلي سیمو ځوانان د هرې لوبې په میدان کې ښه صلاحیت لري.
یره د ټیلنټ خو پکې ډیر زیات دی, یوازې کرکټ نه نورو گیمونو ټیلنټ پکې ډیر زیات دی. کو تاسو وګورئ زمونږ په پېښور کې مونږ دا یو کوچ لنډی کوتل فوټبال ډیر ښه دی, داسې اخوالا کوچ دی والیبال ډیر ښه دی, باسکټبال یې ډیر ښه دی, ټیبل ټینس, ایون د سکواش کوم لوی نن سبا د پاکستان لوی پلیئر دی, نو هغه د قبایلی سیمې سره تعلق ساتي, ماریا تور دا کنه. داسې خو کرکټ خصوصاً کیونکہ د پښتنو دا مزاج داسې دی چې دا د کرکټ سره جوړ دی, پوړکوالی شوتی ډنډې کړي دي, نو هغې سره د هغې هغه سټرکچر کو تاسو وګورئ او د کرکټ وګورئ, د پښتنو د کرکټ سره مینه هم ډېره ده, خوښي هم ډېره, په دې کې ټیلنټ پکې هم په دې کې ډېر زیات دی.
د فاټا د ټیم کپتان شیر علي چې د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لري او یو پښه پلاستیکي ده وایي په ټیم کې ورسره د مومن باجوړ او رغزی ایجنسی ایف آر بنو او ایف آر ټانک لوبغاړي شامل دي. شیر علي وای په وړومبي ځلې د ملک د نورو برخو د لوبغاړو سره سیالي وکړي او لا نور کرکټ زده کړو.
ایکسپیرینس خو یو دا دی مونږ لکانه ور چې دا خو ول نه کوم دی دا یو پہاڑی لکه ولا خلق دی دا کوم یو پروفیشنل کرکټ دا گیم وږي دا دا پته ولا یاره مونږ چې کوم گیم کو کوم غلطی مونږ دی هغه به مونږ دی ځنه وګورو چې کوم لوډ شو پریکټس پہ جاری شو ته ان شاء الله چې نیکسټ ټایم کوم ایونت دی ان شاء الله بغه کې به کوم دی مونږ خبر کړی
نو موړ غوښتنه کوي ک دروغ لوبغاړو پرنګ مازور لوبغاړو ته پام وکړي شو نو دوی نه یوازې په ملکی کچ بلکہ نړیواله سطح خپل نوم روحانه کولی شي د فاټا پټیم کې د باجوړی جنسي د سلارزو تحصیل سره تعلق لرونکي سراج وای پټیم کې شامل دو باندې دومره خوشاله يم چې د مازورې احساس رانه هر کړه دی
ز لاول د کرکټ بورډ شکریا ادا کوم زمونږ له مخارک له دومره دغه وکړ دی کې پوره خوشالي مو شو شو سبیر کولر ډیسیبل ځان تنه شو ویل مطمئن یو بالکل
د ټیم کوچ علی هوتی وای نه یوازې د قبایلی سیمو بلکې د خیبر پختونخوا صوبې ځوانان د لوبو سانتیاوی نه لري ماحول ورته نری برابر ځکه اکثره د دغو سیمو د ځوانانو صلاحیتونه بې ځایه لاړ شي
د بد قسمت نه د ګراوندونو کمی خو په ټولو پختونخوا کې موجود دی یوازې وفاټا کې نه د دې نه علاوه چې کوم مین کمی چې دین هغه زمونږ سپانسرشپ زمونږ نشته مونږ خپل زمونږ چې سونه سپانسر دی هغه مونږ اون کوي نه زمونږ د پښتونخوا خلک سره هغه مینه نه کوي چې کومه د نوري صوبو خلکو سره کیږي کو تاسو وګورئ هلته کې ډیر مالدار خلک دي په ټی وی باندې به ګوري میچ به ګوري دغه سیاستدان چې دی هغه به میچ ګوري خو د خپل علاقې خلکو د پاره سره سوچ دا غني
د پاتا ټیم خپل لومبي میچ کې د ګل پور د کویټ ټیم تماتی ورخړی او نن د نهه پورزی د لاهور د ټیم نه میچ او بایلو دغه ټیم به سبا د کشمیر د ټیم سره مخامخ کیږي او د ګټي په صورت کې به ورتا په ټورنمنت کې مهیتت لورتا لار برابر شي فضل عزیز وایس اف امریکا ډی ریډیو ټی وی کراچۍ
په خیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي
موږ به خپل حوصله نه بیلو موږ به سکولونو ته ځو موږ به تعلیمونه کوو خپل
پښتنه وکړي
وی او ای ډیوا زی دی
وی او ای ډیوا
زتمنو اوریدونکو او لیدونکو تاسو د دې ورځې خبری خبرونه واوریدل او ومولیدل د دې خبرونه وروسته به د ډیو ډاکټر خبرونه وی چې زمونږه همکار ارباب محمود علی به تاسو ته وړاندې کوي تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې ګډون وکړي د صحت په حق لپاره تاسو سره بحثونه کوي او تاسو هم ټلیفونونه کولی شئ ورته د دې خبرونه قربانو ز منزه شهید او زما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ د دې ترڅنګ دا چې د خبرونه پروډوسر صداقت جان تر بلې خبرونه پرې چې تاسو په خدمت کې حاضرې ګو تاسو په لوی سختن تلاش پرو سلوړه او آباد اوسئ.